السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوښیست د ازادي راډیو بلې وساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو په اصل کې چې په هیواد کې هدفي وژنې زیاتې شوي حکومت وایي چې دغه حملو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندې کړي دا نور راپورونه تر خبرونو وروسته په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو ملاتړ کوي حکومت غور ولایت ته یو پلاوی استوي چې د ولایتي شورا د یو غړي د وژل کېدو قضیه وڅېړي درې پاکستانی سرتیري په شمالي وزیرستان کې وژل شوي په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړ سټیفانو پونډیکورو پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور سو ویلي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي هغه ورستیو هدفي بجنو ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې دا حمله هیڅ راز توجیه نه لري او ګټه یې هیڅ اته نه رسیږي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د غړي عزت الله بیګ د وژل کېدو په اړه د څېړنو په مقصد د ولسمشر اشرف غنی د فرمان پر اساس غور ولایت ته یو پلاوی استوي د ملي امنیت شورا دفتر په یو خبر پاڼې کې چې تیر ماښام خبره سو ویلي د ملي امنیت شورا د دفتر د پوځي سرمفتش په مشرۍ پلاوی به غور ولایت ته سفر وکړي او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه به څېړنې وکړي د ملي امنیت شورا پرون تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو غوښتل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیګ د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور ژغ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د وژنې په تور ونیسي خو هغه پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او په نتیجه کې ووژل سو تندر قل اردو په غزنی ولایت کې د 200 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه د دې قل اردو په خبره یو ډله وسلوالو طالبانو غوښتل تیر شپه پاندړو او قرباغ ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي د تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن نن سهار رسنوی ته وویل پر دغو وسلوالو هوایي حمله وسوي
پاندړو ولسوالۍ کې اته تنه طالبان وژل شوي او یو تنه ټپي شوي همدارنګ په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ډل مشر په ګډون بیا درې تنه طالبان وژل شوي او یو را د فولډر موټر یې هم لمنځه وړل شوی
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه رسما څرګندونې نه دي کړې په پم کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکې اونۍ د پنځمې په ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیل شي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دا درې لوبې به د روانې جنوري میاشتې پر 21مه 24مه او 26مه نیټه ترسره شي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته د دغو لوبو پر اهمیت خبرې وکړې
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څو ورځو په دې خوا په عربي متحده اماراتو کې خپل تمریناتي کیمپ پیل کړی دی انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د آیرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي
د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان په دې لوبو کې د ګډون لپاره پرون متحده عرب اماراتو ته ورسید او محمد نبی مجیب زدران او د ملي لوبډلې نور غړي تر دې مخکې هلته رسیدلي دي دغه لوبې د پلازمینې ابوظبي د شیخ زاید په کرکټ لوبغالي کې پلان سوي دي درې تنه پاکستاني سرتیري په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې وژل سوي د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې دغه سرتیري پرون په دې قبایلي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې ووژل سول سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دا پوځي عملیات د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې سوي په بیان کې دغه راز په دوه جلا عملیاتو کې د دریو وسلوالو د وژل کېدو ادعا هم سوي ده له دې نشته دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو طالبانو په برید کې دوه پاکستانی سرتیري مړه او درې نور ټپیان سوي وو د پاکستان پوځ په 2018 میلادي کال کې ادعا وکړه چې له درې میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته په وزیرستان کې د افراطي وسلوالو اډې له منځه وړي دي د روسیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه بحث وکړ سرګی لاوروف او فیصل بن فرحان پرون په مسکو کې سره وکتل لاوروف تر دې کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل
Мы заинтересованы غواړو د دې شاهدان ووسو چې ایران او د خلیج هیوادونه په خپلو کې خبرې پیل کړي. د اعتماد او شفافیت د رامنځته کولو لپاره موافقه لیکونه لاسلیک کړي او په ټوله کې له یو بل سره همکار ووسي. د خلیج لپاره د یو امنیتي تفاهم د پراختیا په مقصد زموږ وړاندیز دقیقا د همدې هدف لپاره دی.
د رویټرز خبری اجنس د راپور لمخې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر لخپل روس سیال سره په کتنه کې په منځنۍ آسیا کې د پوینه د ایران د مداخله د پایتر سوالو غوښتنه کړې ده. هغه همدارز ویلي چې د سوریې د جګړې د پایتر سوالو پر وړاندې اساسي خند د ایران نیابتي وسلوالې ډلې جوړوي. په تونس کې د دیموکراسي پلو پاتون لسمه کلیزه پرون د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصره توګه ولمنځل شو. دغه پاتون د دې سبب شو چې د دغه هیواد زورواکۍ له واکه وپرځول سي او په عربي هیوادونو کې د ناکراریو څپه پیل سي. په تونس کې د هغه څلور ورځني ټولبند له کبله چې له پرونه نافذ سو مظاهرې منه دي. لاس کال مخکې د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي تر پراخو مظاهرو وروسته له واک څخه لري او په 2019 میلادي کال کې په جلاوطنۍ کې مړ سو. په تونس کې دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې یو نهیلي ځوان هټیوال د پولیسو د زور زیاتی له کبله ځان ته اور واچوه. د خبرونه د سر راپور په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدافي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د ناټو ملکي استازي ویلي چې د هدفي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیچا ته نه رسیږي. له بلې خوا د ملي امنیت عمومي ریاست له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د ولایتي شورا د مرستیال او یو خبریال په قتلونو تورن وو. احمد تکل په دې اړه جزئیات برابر کړي.
هدفي وژنې تقریبا هر ورځ د هغو غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په شپږ نیمو بجو د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ جوړیږي. دا حملې چې هیڅ ډله یې مسؤلیت نه مني اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږی بدلې شوې دي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي پرون پنجشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د دې حملو او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستيفانو پونتي کورو پر ټویټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستیو حملو او هدفي وژنو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. ښاغلی پونتي کورو همداراز په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې له روانو هڅو څخه د ناټو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربیره په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون ډیر خبریالان او مدني فعالان هم په نښه شوي. د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرون وویل په تیر میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور له مخې په 2000 کال کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان:
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنۍ او چارو وزارت تاوتریخوالی ته د رسیدو د همغږۍ مرکز له لارې خبریالانو او مدني فعالانو ته ورپېښ ګواښونه څېړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه خبریالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاوو ادعا هم کوي. تیر ماښام د ملي امنیت عمومي ریاست په یو نښته کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور غږ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پانه کې د دې دو هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیگ بلل شوی. په خبر پانه کې راغلی دی چې بیگ په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز همدارس د ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لیګلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي، خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی، نو ځکه د ولسمشر لومړي مرستیال خلکو ته یوه ډېره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتي یې دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي په ربړ وپوښي. ښاغلي صالح د شپږ نیمو بجو د پرون سهارنۍ غونډې په راپور کې ویلي دي چې دا کار په ډېرو لږو پیسو او د هر مستري په دوکان کې ممکن دی.
ومودل چې د افغانستان حکومت وایي چې په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې کړي دي. په خوست کې ځینو قومي مشرانو او ځوانانو په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې دوی ته هم ونډه ورکړل سي. تفصیل په دې راپور کې.
د پنجشنبه په ورځ د خوست، پکتیا او پکتیکا د یولسو زدران میشتو ولسوالیو د قومي مخورو او ځوانانو د پراخې راټولېدنې ویناوالو وویل چې د سولې په اړه افغاني سیاسیون یوه خوله نه دي او تر اوسه په قطر کې بین الافغاني خبرې اترې کومه څرګنده لاسته راوړنه نه لري. دوی نیوکې وکړې چې افغان حکومت په خپل مذاکراتي ټیم کې لوی پکتیا قومونو ته چې د جرګو او مرکو اوږده مخینه او منلي دودونه لري هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړې. د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر دوه اتیا کلن حاجي عبدالرحمن زدران آزادۍ راډیو ته وویل د طالبانو مخالفت په خپل ځای، خو په داخل کې افغاني سیاسیون هم د سولې په اړه په یوه خوله نه دي او هر څوک ځانته ځانته خبرې کوي.
مګدانو منده شوي چې دا زدران حکومت جوړ شوي چې د افغانستان سیاسیون نن بس په افغانستان کې په کوبل کې نوستي په یوه لار نه دي سره جوړ. بیا طالب له بس ګیلا ته وکي دا د پیټفوک شي طالب یې په میک یې چا سره وي دنیا لستای چاس رای بل دنیا لستای چاس رای بل دنیا عزیزونو لستا نن ورچه دا دوی په دوها کس را غاگی گی تپی کرو کا چیره که پا پاکتیا که تخبر شوی پا لویا پاکتیا که چا تا وانده ورکڑی چه دا وغاگی گی.
پا دینی چارو که دا ولسمشر سلاکار مولوی سردار زدران هم چه ده قومی حرکت ملگره دی ول
اغا توقعات چه ولسونو لی حکومت سخه یا لی طالبانو سخه در لدل اغا هیل پرانه شوی ده بین افغانی مذاکرات لخند و زن سر مخامخ موږ به ډیره دا راوتلی یو چې د زدرانو قومي مشران ته بالاخره لوی پکتیا ته با استعداد ځوانانو ته مخور مشران ته علماو ته موقع ورکړل شي چې د سولې په پروسه کې په بین الافغاني ژبه د قومي دود او کلتور له مخې له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې پر واستو کې خپل رول ادا کړي.
مدني فعال قاری محمد اسماعیل زدران ول کډ سولې په خبرو اترو کې لوی پکتیا او په ځانګړي ډول زدرانو ته پرونډه ورکړل شي نو لري نه ده چې د خلکو د هیلو سره سم به یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي.
نو موږ غوښتنه دغه ده چې کچېرې د سولې خبرې د لوی پکتیا بیا په لوی پکتیا کې د زدرانو قوم ته ونډه ډېره ورکړل شي او دوی ته وسپارل شي نو لري نه ده چې دغه سوله به ډېر زر کېږي او هغه سوله به کېږي چې موږ ورته څومره هیلې لرو او د افغانستان ټول وګړي ورته څومره هیلې لري.
په دې راټولېدنه کې د زدرانو مشرانو او مدني فعالانو د دوی د سیمو او خلکو د ستونزو او محرومیتونو یادونه هم وکړه. د پکتیکا د ګیانی ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي عمرجان زدران وویل
د زدرانو لوی قوم محروم پاتې شوی دی، لوی لارې خامه دي، سړکونه نه لري، کلینیکونه نه لري، ښوونځي ړنګ دي. هغه حقوق چې زدران ته باید ورکړل شوي وای د دوی لوی نفوس لري نو هغه تر اوسه نه دي ورکړل شوي. د زدران میشتو سیمو کې د الکترونیکي تذکرو مرکزونه نه دي فعال شوي، دا د زر تر زره فعال شي او د خوست ورګون سړک دی ورته جوړ شي تر څو پورې چې د زدران غوښتنې ونه منل شي دا لري نو نه به خوست کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، په زدران ټولو میشتو سیمو کې به دا لري نه جریان لري.
په خوست کې سلګونه زدران د سولې په اړه داسې مهال راټولیږي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا منلې چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچي پلاوي او مخامخ غونډې ځنډیدلې او له تېرو دریو ورځو راهیسې یې نه دي سره کتلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د لنډمهالې حکومت غوراوی وړاندې کړی دی، خو ارګ د دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د موقت حکومت پلوي نه دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په اورزګان ولایت کې د زراعتي محصولاتو د ساتنې لپاره سړی خونی ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه سړی خونی د پیازو دی او د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې ځینو هغو بزګرانو ته جوړې سوي چې له ډېرې مودې د پیازو زیاته کرکیله کوي. نور په دې راپور کې
اورزګان کې سیمه ییز چارواکي وایي دغه سړی خونی چې د 3.5 میلیون افغانۍ په ارزښت یې چارې بشپړې سوي، مالي چارې د افغان حکومت لخوا ورکول سوي دي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد یادی سړی خونی د کروندګرو لپاره